جاپان په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. یونیسف پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې د 5 کلونو کم عمره 12 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د کومې نوې پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې شته. پولیو یا د ماشومانو ګوزان هغه ناروغي ده چې علاج نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولای شي. د کندهار ښار د غلیو په یو مارکیټ کې پرون سه شنبه اور ولګید. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اسدالله جمشید ویلي دي چې د دې اور پیښې علت د برېښنا شارټي وه. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې اور په نتیجه کې 28 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی دی. د غلیو په مارکیټ کې لګیدلی اور له نږدې 2 ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکي پاکستان ته د هغو شاوخوا 1100 محصلانو د ستنېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې زده کړې کوي. د محصلان وروسته له هغه له افغانستانه وځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي لارې بندې شوې. د آی این پی خبری سایت د راپور له مخې د پاکستان د فدرالي حکومت د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چودري پرون د پاکستان ملي اسمبلی ته ویل چې شاوخوا 1100 پاکستانی محصلان چې په افغانستان کې زده کړې کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته پاکستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 6 تنه یې د ځمکې له لارې او پاتې نور د هوا له لارې هلته رسېدلي دي. ښاغلي چودري زیاته کړه چې 948 پاکستانی محصلان لا هم په افغانستان کې دي. د هغه په وینا په کابل کې د پاکستان سفارت له پاتې محصلانو سره په تماس کې دی او د هغو د امنیت او هیواد ته د خوندي ستنولو لپاره لازم اقدامات کوي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته پاکستان له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې او وروسته د طالبانو حکومت وویل دا لارې به تر هغه وخته خلاصې نشي چې اسلام آباد د هغو د بیا نه بندولو ضمانت ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د د خبرو مهمه برخه به له ایران سره روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ترامپ سره وګوري. دا د ترامپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنگټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ترامپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحدو ایالاتونو څخه د کلک دریز غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی دی، خو واشنگټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ترامپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازو په امان کې مذاکرات وکړل. او د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د لوبو په دوام د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې نن چهارشنبه سیالي سره کوي. د لوبه د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندر مودي په لوبغالي کې پیلېږي. دا په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون نامیبیا هالند ته، نیوزیلند متحده عربي اماراتو او پاکستان متحده ایالاتونو ته ماتې ورکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو ټول بجوړ او صحت مند بو سي د روغتیا جامې مو پتان وسی. ګرانو زده کوونکو زه تاسو شون کې دیانا صالحی یو تل بیا تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وای او هله لرم چې د لوست ترستی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د ساده تعاملاتو شودنه چې ستاسو د کتاب د 500 صفې څخه پیل تر 500 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي تعامل وپیژند، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه و، د تجزیوي تعامل و، البته جمعي تعامل و، تعویزي تعامل ډولونه و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې نن ورځ موږ او تاسو د کیمیاوي معادلو توزین او برابرول باندې غږیږو او بیا وروسته راځو البته ساده تعاملات چې په هغوی باندې به موږ او تاسو وغږیږو چې څه ډول تعاملات د ځینو مرکباتو ترمنځ ترسره کیږي. البته راځو ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي معادلو برابرول یا توزینولو لپاره که چیرې موږ او تاسو د دې لپاره چې خپله د معادلو سم لیکل زده کړو نو د معادلو د سمو لیکلو لپاره لازمه ده د چې خپله د هغوی د برابرولو په طریقه باندې لومړی موږ او تاسو پوه شو چې البته د کیمیاوي معادلو د برابرولو لپاره موږ او تاسو د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون یا هم د مادې د پایښت قانون د تحفظ قانون موږ او تاسو لوستې ده چې خپله د دې پر بنسټ باندې د کیمیاوي معادلې برابرېږي چې دا خپله د دې قانون پر بنسټ ټول کیمیاوي تعاملات چې دي د دوی د تعامل کوونکو موادو د عنصرونو د اټومونو تعداد به د حاصل شویو موادو د عنصرونو د اټومونو له تعداد سره بچ شوي برابر وي چې دغه ډول قانون ته موږ او تاسو د کتلې د پایښت یا هم د کتلې او د اټومونو د پایښت قانون وایو چې تعامل کوونکي مواد او محصول مواد به د هغوی مقدار او تعداد به یو له بل سره چې شوي د اټومونو ده یو له بل سره به مساوي وي چې موږ او تاسو د توزن کولو لپاره که چیرې وګورو د اوبو د جوړېدلو لپاره یوه معادله موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده چې په دې ډول سره تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د هایدروجن ګاز لرو البته د هایدروجن عنصر چې خپل په ګاز حالت کې شتون لري د اکسیجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه لاسته راغلي مواد چې د اوبو په نوم سره یو مرکب په لاس راکړي چې هغه لاسته راغلي مواد موږ تاسو محصول مواد او دې طرف ته چې ویني چې هایدروجن عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي تعامل کوونکي مواد وایي نو په دې ځای کې موږ تاسو غواړو چې د دې لپاره کیمیاوي تعامل کې دغه کیمیاوي معادله توزین کړو یا برابر کړو یو له بل سره نو موږ او تاسو د کتلې د قانون د پایښت د قانون پر اساس باندې تعامل کوونکي موادو د اټومونو تعداد شمیرو او بیا په همدې اساس د محصول موادو د تعداد یو له بل سره شمارو چې ګورو چې کله دوی تعامل کوي د تعامل په وخت کې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده خو کله چې د تعامل وکړ د تعامل څخه وروسته محصول مواد موږ او تاسو وینو ګرانو زده کوونکو چې دلته دوه هایدروجنونه یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد یو ده نو په دې ځای کې تاسو وګورئ دا معادله توزین نه ده دا معادله تکمین نه ده دا معادله برابر نه ده ځکه تعامل کوونکي مواد کې موږ د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه او د اکسیجن د اټومونو تعداد دوه ده خو په محصول مواد کې د اکسیجن د اټومونو تعداد کم شوی ده نو راځو دا معادله تاسو سره په ګډه توزینو د اول سره ګرانو زده کوونکو لومړی وګورئ موږ تاسو په ویل چې د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه خو د اکسیجن ده هم ده نو د دې لپاره چې د اکسیجن تعداد هم مساوي سي موږ تاسو راځو په محصول موادو کښې لومړی په دې ځای کښې د اکسیجن ضریب اخلو دلته د دوی ضریب ګرځوو چې دوه اضافه کوو دوه عدد لیکو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ کله چې موږ او تاسو دلته دوه اضافه کړل نو د هایدروجن تعداد هم ورسره زیاتېږي ځکه دغه عدد هم په هایدروجن عنصر پورې مربوط او هم په اکسیجن عنصر پورې مربوطېږي نو دوه په دوه کښې البته د هایدروجن په ضریب ضربو چې دوه په دوه مساوي کېږي په څلور سره نو د هایدروجنونو تعداد دلته زیات سو څلور سو د اکسیجن ضریب یو ده نو دوه په یو کښې مساوي کېږي په دوه سره د اکسیجن تعداد مساوي په څو سره سو په دوه سره سو خو په تعامل کې هم د اکسیجن تعداد دوه ده خو کچیر زیر سی پلمنی با دیلک شمور او تاس ویل چی دا هایدروجن تعداد دوا دا دلتا او دوا هم دلتا خو کچیر مور او تاس دلتا دوا اضافه کر نو دا هایدروجن تعداد زیاسو نو پا محصول مواد که شمور او تاس وینو چی دا هایدروجن دا اتمون تعداد سلور دا خو پا تعمل کون که مواد که دوا دا نو دا دیل اپار چی دا مادیلات توزین سی برابر سی دا دی نمور او تاسو دلتا هم دوا اضافه کو چی دا دوا بیا اخسل کیجی دا هایدروجن پا ضریب کی ضربی جی چی دوا ضربی دوا مسایی پا چلور سرا نمور او تاسو وینو چی پا محصول موادو کشی البته هم دا هایدروجن دا اتمون تعداد چلور دا او پا تعمل کن که مواد که هم وینو چی دا هایدروجن دا اتمون تعداد مسایی پا چلور سرا دا او دا اکسیجن تعداد دا تعمل کن که مواد که وینو چی مسایی پا دوا سرا دا او پا محصول مواد کشی هم وینو چی تعداد مسایی پا دوا سرا دا نو اوس وایو چی دا مادیلا چی شسوا توزین سوا یا هم برابر سوا چی دی دولتا مراتا سوایو چی دا کیمیاوی تعمل البته مادیلی توزین اول او برابر اول ازو دلوست پا دی برخه کشی البته گران زدکون که مراتا سو دا ساده تعملات شودن لرو چی زینی ساده تعملاتی چی که دیسی کیمیاوی تعمل دا زینی مرکبات ترمین تر سرسی چی دلتا دا عناصر اتمون که دیسی چی یو لبل سر تعمل وکتی دا هاگوی سخه ساده دو اتمی دری اتمی البته چلور اتمی مرکبات رو سخه لاست را ورلسی چی دا غا دول تعملات تا مراتا سخبل دا عناصرونو چی دا عناصرون اتمون پکی یو لبل سر یو زائی سی تعامل وکړي مرکبات څخه جوړ سي عبارت ساده تعامل څخه دي چې زیات ساده مرکبات دي البته یو ځای کیږي د ساده مرکبات په نوم سره یادیږي نو راځو ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملاتو کې یو هم راو تاسو خپل د هایدروجن او د اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل وایو چې په دې برخه کې ګرانو زده کوونکو تاسو ګوري د هایدروجن او د اکسیجن البته د هایدروجن او د اکسیجن په موجودیت کې دلته مراو تاسو وینئ چې دوی څه کیږي سوزي او اکسیجن سوزي د هوا پښتون کې او البته اوبه ورڅخه څه کیږي لاسته راځي یا هم جوړیږي نو په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې هایدروجن گاز د اکسیجن گاز سره تعامل کوي او اندازه سوځول کیږي او په نتیجه کې اوبه ورڅخه څه کیږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو دغه معادله مراو تاسو څه کوو توزینوي چې لکه څنګه چې مراو تاسو مخکې توزین کړاین نه هغه مراو تاسو یو دلتا دوا اضافه کو ترسو د اکسیجنونو تعداد او د هایدروجنونو تعداد د تعامل کوونکو مواد سره چې سی برابر سی چې دلتا هم یو لبل سره وایي چې دغه ماده لا خپل توزیع شوې ده او د اتمونو تعداد یو لبل سره برابر ده یا هم ګرانو زده کوونکو د ساده تعاملات څخه د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل ده چې په دې ځای کې مراو تاسو وینئ چې د کاربن عنصر چې د لارزشناکو تعاملاتو څخه البته شمیرل کیږي د کاربن تعامل د اکسیجن سره چې کیدای سي د دوی څخه خپل ګرافي تعداد نور کاربونی مواد د هوا او د اکسیجن سره یو ځای وسوځل سي او د هغوی څخه کاربن مونو اکساید یا هم کاربن ډای اکساید مرکبات څخه چې شي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو وینئ د کاربن او د اکسیجن ترمنځ تعامل تر سره شوی ده د کاربن مونو اکساید په نوم سره یو مرکب لاسته راکړی ده او د کاربن او دوه اټوم اکسیجن ترمنځ تعامل تر سره شوی دی کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب ترې چې شوی دی لاسته راغلی دی چې دا هم د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو نوی تعامل و رازو ګرانو زده کوونکو البته د لوست په دې برخه کې مراو تاسو د نایتروجن او هایدروجن ترمنځ ساده تعامل لرو چې په دې ځای کې نایتروجن عنصر د هایدروجن سره یو ځای په ځانګړو شرایطو کې یعنی البته د ځانګړو شرایطو هغه شرایط کوم چې په یو کیمیاوي تعامل کې لازم دي سرته رسول کیږي او بالاخره مراو تاسو د امونیا په نوم یو مرکب لاسته راکوي البته ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې ځانګړي شرایط هغه شرایط ته ویل کیږي په یو کیمیاوي تعامل کې چې البته تودوخه وجود ولري ټاکلی مقدار فشار وجود ولري کاتالیست وجود ولري تر څو دا ټول شرایط برابر سي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل چې شي ترسره سي نو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د نایتروجن ګاز چې په ان نایتروجن عنصر خپل په ان تور سره شودل کیږي د هایدروجن عنصر سره چې کوي تعامل کوي کله چې د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي محصول مواد ویني چې د امونیا په نوم سره یو مرکب ترې چې شو لاسته راوړل سو او کچیر دغه معادله موږ او تاسو توزین کو د دې معادلې د توزین لپاره وایي چې دالته لمړی معادله توزین نه ده ځکه چې د نایتروجن تعداد کم شوی دی نو د دې لپاره چې د نایتروجن تعداد د تعامل کوونکو مواد سره برابر سي د اتومونو تعداد موږ او تاسو ته دوه اضافه کو او دغه دوه چې د ګران زکونکو په یو مرکب کې هر نو هر سو عنصرونه چې وجود ولري په هغه عنصر پورې مربوطیږي. نو دغه دوه یوازې په نایتروجن نه بلکې په هایدروجن پورې هم مربوطیږي. نو وایي چې دلته د نایتروجن ضریب یو دوه ضرب یو مساوي په دوه سره د نایتروجن اټومونو تعداد مساوي په دوه سره سو. خو د هایدروجنونو تعداد وګوري چې ضریب درې د دوه په درې کې مساوي په څو سره کیږي دوه درې شپږ سره. نو په همدې اساس د دې لپاره چې دلته د هایدروجنونو تعداد شپږ سو او هلته د هایدروجنونو تعداد دوه و نو همدغه د هایدروجن ضریب اخلو دلته د تعامل کوونکو موادو د هایدروجن ضریب ګرځوو چې په دې برخه کښې ترتیب وکړو یا هم اضافه کوو یا چې دلته به هم د هایدروجنونو تعداد مساوي په شپږ سره سي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ساده تعاملاتو د ډولونو څخه یو هم ولرو. تاسو د سوډیم کلورایډ البته د سوډیم او د کلورین د تعامل څخه د سوډیم کلورایډ د مالګې لاسته راوړلو تعامل ده چې وینو مرو. تاسو سوډیم عنصر چې ده د دوراني جدول لومړی ګروپ کې وجود لري د فلزات څخه شمېرل کېږي. البته فلزي عنصر د اټومي نمبر یې هم یوولس دی. او کلورین چې ده البته د هلوجن لرونکي عنصرونه یا هلوجني عنصر شمېرل کېږي چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري. اټومي نمبر یې اوولس ده. سوډیم د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاسته راځي. که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معادلې دا توزین نه ده ځکه د کلورین تعداد موږ او تاسو وایي چې دلته دوه ده ځکه دوه ده چې کلورین چې ده په طبیعت کې په مالیکولي بانه سره موندل کېږي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا توزین کړو راځو په لومړي پړاو کښې دلته دوه اضافه کوو. چې کله مو دوه اضافه کړ د کلورین تعداد مساوي په دوه خو د سوډیم د هم ورسره اضافه سو. په درېیم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د معادلې د تعامل کوونکو موادو په برخه کښې دوه اضافه کړ چې دغه دوه د دې باعث کېږي چې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو یو له بل سره څه شي سي برابر سي. یعنې دا معادله توزین سوه. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې البته ارزونه لرو چې د ارزونې په برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونه ځواب کړي. چې لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او اکسیجن د تعامل معادله ولیکئ. دوهم سوال چې وروستی سوال هم ده د نایتروجن او هایدروجن تعامل د کومو ځانګړو شرایطو لاندې تعامل ترسره کوي ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي سره چې د دو شپېتمې صفحې څخه پیل نه شپېتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو کیمیاوي سره څه شی ده؟ موږ او تاسو د کیمیاوي سرې څخه چیرې استفاده کوو؟ که څه هم په تېر لوست کښې موږ او تاسو د اټوم جوړښت د اټوم او په همدې ترتیب د عناصرو دورې جدول کیمیاوي تعاملات او د هغوی اړیکې ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په مهمو صنعتي مرکباتو باندې بحث کوو چې هغوی عبارت د کیمیاوي سرې څخه دي چې خپله کلورین لرونکي مرکبات او د هغوی د استعمال ځایونو سره به موږ او تاسو اشنا سو چې خپله کیمیاوي سره څه شي ته ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې نباتات انسانان او حیوانات د خوراک یو بنسټیزه سرچینه ده نو نباتات چې دي خپله یعنی د خپل ودی او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندي یو غذا ته اړتیا لري. نو همدا نباتات چې د خپل غذا یو بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي، دا د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسي. نو لازمه ده چې په کال کښې موږ او تاسو د نباتاتو د اړتیا وړ یوه اندازه ضروری مواد په ځمکه کې ور زیات کړو، چې هماغه ضروری مواد خپله د کیمیاوي سرې په نامه سره یادیږي چې دوی و اړتیا پیدا کوي. یعنی کیدای شي چې خپله همدغه سره یا هم کیمیاوي سره طبیعي او یا هم په مصنوعي ډول سره منځته راغلي وي. چې په دې ځای کښې به موږ او تاسو لپاره لازمه دا وي چې د نباتاتو لپاره لومړی هغه مهم یا ضروري عنصرونه وپیژنو. چې د نباتاتو د اړتیا وړ عنصرونه عبارت د نایتروجن او په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر، فاسفورس عنصر. چې د نایتروجن عنصر چې د خپله د نبات د کلوروفیل په برخه کښې د امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کښې شامل دي، چې د نباتاتو د تنو او په پانو کښې او په همدې ترتیب د نباتاتو په ودې او نمو کښې زیاته برخه لري د نایتروجن عنصر. په همدې ترتیب د پوتاشیم عنصر چې د هغه بیا د نباتاتو په ود او نمو کښې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کښې یا هم د ریښې په زیاتوالي کښې مهمه برخه لري، چې د نباتي ناروغیو د مخنیوی او په همدې ترتیب د نایتروجن د زیاتوالي هغه منفي اغېزې کوم چې پر نبات باندې تاثیر اچوي یا اغېزه لري هغه اغېزې راټیټوي. او په همدې ترتیب فاسفورس هم د نباتاتو د مهمو او ضروري عنصرونو څخه شمېرل کېږي، چې خپله فاسفورس بیا د نباتاتو د میوو او دانو او د هغوی د ودې او نمو لپاره او د هغوی د جوړښت په عملیو کښې چټکتیا رامنځته کوي، یعنی چټکوالی رامنځته کوي چې ژر وده او نمو کوي، ډېرښت کوي. او دا وګرانو زده کوونکو، هغه د نباتاتو وړ او مهم عنصرونه چې د نباتاتو د خپلې ودې او نمو لپاره په همدې ترتیب د دې عناصرو تر څنګ نورو مختلفو منرالونو او عنصرو ته اړتیا لري، چې یو هم له هغوی څخه د شپېته عنصرونو پر شاوخوا کیدای شي چې هغوی د مرکباتو په بڼه په نباتاتو کښې شتون ولري. چې په نباتاتو کې ټول شامل عنصرونه چې دي، هغه د ځمکې په پورتني حاصل ورکوونکي قشر او د نباتاتو په شاوخوا په اټموسفیر کې شاید شتون ولري، چې د نباتاتو په واسطه سره اخیستل کېږي. ځینې یې لکه د کاربون، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، مګنیزیم، سلفر او داسې نور اوسپنه هم یادولی سو، چې دا هغه عنصرونه دي چې د نباتاتو په ژوند کې یو بنسټیزه ونډه لري، چې نه نوي فیصده کیدای شي چې د دوی څخه هم زیات د نباتاتو کتله همدا عنصرونه جوړ کړي. او له دوی څخه یا هم د دوی د ډلې څخه درې عنصرونه چې یو عبارت د کاربون، هایدروجن او اکسیجن، دوی چې دي د نباتاتو په حجروي نسجونو کې شامل دي. او په همدې ترتیب باید ووایو چې په ډېر لږ اندازه سره په نباتاتو کې که چیرې همدغه عنصرونه لکه کاربون، هایدروجن او اکسیجن شتون ولري، د نباتاتو په وده او نمو کښې ډېر زیات اهمیت لري. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس وایو چې نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي. نباتات عموما د کاربون هغه زیات مقدار چې د کاربون ډای اکساید په شکل سره د فوتوسنتیز عملیې یا هم د ضیایي ترکیب عملیې پر اساس چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې هم ولوستله، د هغه فوتوسنتیز د عملیې په واسطه له هوا څخه جذبیږي. کله چې جذب شو، ډېر کم مقدار کاربون له خاور څخه د نباتاتو د ریښو په واسطه سره جذبیږي، چې هایدروجن او اکسیجن په بنسټیز ډول د اوبو په ترکیب کې د ریښو په واسطه او نور عنصرونه بیا کیدای شي چې د منرالونو او د منحلو مالګو د جذب له لارې او یا هم د ضعیفو تیزابونو د جذب له لارې نباتاتو ته انتقال شي. کله چې انتقالیږي، هغه موږ او تاسو چې ویل منرالونه لکه معمولي منرالونه لکه چې منرال مثالی مالګې لکه چې د نایتروجن، پوتاشیم او فاسفورس لرونکي وي، کېدای شي د نباتات لخوا په چټکۍ سره په مصرف ورسول شي او په همدې وخت کښې اندازه یې په خاورو کې کمه شي. کله چې کمیږي په دې وخت کښې د سرو یا هم د سرې په بڼه ځمکې ته ورزیاتېږي. نو په همدې ترتیب دوی کولای شي چې خپله غذا په همدې ترتیب اجرا کړي، چې موږ او تاسو د غذایي ترکیب عملیه چې ده د نباتاتو په پاڼو کښې د کلوروفیل یا هم د نباتاتو په پاڼو کښې د غذایي ترکیب عملیه اجرا سي، او بالاخره دوی خپله غذا چې شکړي د لمر د وړانګو او تودوخې، کاربن ډای اکساید او اکسیجن او د کلوروفیل په شتون کې ترلاسه کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي سرې ډولونه وایو، چې کیمیاوي سرې پر څو برخو ویشل سوي یا هم پر څو ډوله ویشل سوي دي. کیمیاوي سرې چې دي خپله کیدلی شي چې په دوو برخو باندې وویشو، یو عضوي سره ده، بل غیر عضوي سره ده. چې عضوي سره یې کیدای شي ارګانیک فرتیلایزر، چې کولی سو د حیواني فاضله موادو، غذایي موادو او په همدې ترتیب د صنایعو پاتې شونې، نارسیدلي سکاره په خاورو کښې، د نباتاتو شخ شوي پاڼې او په همدې ترتیب د نباتاتو هغه تنې، او د کیدای شي چې یوریا هم پکې شامل وبولو. چې عضوي سرې عموما د همدغه مواد چې موږ او تاسو یاد کړله لاسته راځي، او په همدې ترتیب غیر عضوي سرې چې دي هغوی بیا د کلسیم فاسفیټونه، په همدې ترتیب ګچ، د چیلی شوره، امونیا، کلسیم او هایدروجن او داسې نور لکه فاسفیټ که چیرې یاد کړو. دوی چې دي غیر عضوي سرې چې دي د دغو موادو څخه یا هم د دې مرکبات څخه کیدای شي چې لاسته راوړل سي. ځینې وختونه موږ او تاسو کیمیاوي سره، که څه موږ او تاسو ویلی دا د نباتاتو د ودې او نمو لپاره یو ضروري مواد وه، چې خپله هغه مواد دي چې کیدلی سي چې د زراعتي محصولاتو د څرنګوالي او څومره والي یعنی کمیت د لوړوالي لپاره هم کیدای شي چې په خاوره کښې زیات شي، چې د دوی له محصولاتو څخه کیدای شي چې هر کال په خاوره کښې کیمیاوي سرې زیاتې نه شي، نو کیدای شي چې د محصولاتو اخیستل په پرله پسې ډول کم شي او ورو ورو د هیواد په اقتصاد یا هم اقتصادي حالت باندې هم یو منفي اغیزه ولري. نو په همدې اساس موږ او تاسو لپاره مهم او ضروري دي چې باید د کیمیاوي سرو زیاتول په کال کښې یو ځلې نباتاتو ته باید ورکول سي، تر څو نباتات ښه وده او نمو وکړي. راځو د غیر عضوي سرې ډولونه وایو، چې او غیر عضوي سرې بیا پر څو برخو باندې ویشل سوي دي. چې یو هم عبارت له پوتاشیمي مالګې دي، چې دا هم یو غیر عضوي سره ده، چې په د دې څخه موږ او تاسو کولی سو چې د پوتاشیم عنصر خپله د نشایستي کندي موادو او یا هم د نشایستي او د کتان او د پنبې، چې مخکې هم موږ او تاسو ویل د هغوی د رشتو د زیاتوالي لپاره هم ډېر ضروري او مؤثر تمامیږي، او د ځینو مرضونو یا هم د ځینو ناروغیو د پیدا کېدو مخنیوی کوي، تر څو هغه نباتات په هماغه مرضونو باندې اخته نه شي. او په همدې ترتیب ځینې چې موږ او تاسو ویله چې د نایتروجن د زیات اندازې هغه منفي اغیزې چې دي هغه هم کموي، او کیدای شي چې له ځینو منرالونو سره یو ځای د پوتاشیمي مالګې لرونکي یا هم پوتاشیمي مالګې لاسته راکړي، چې هغه هم عبارت د پوتاشیمي مالګې عبارت د سیلونایټ او په همدې ترتیب کرنلایټ، چې دا هم هغه پوتاشیمي مالګې دي. په همدې ترتیب فاسفورس لرونکي سرې لرو، چې دوی هم کیدلی سي چې د نباتاتو د ودې او نمو یو بنسټیز محرک وبلل سي، او د نباتاتو د په میوو او دانو او د جوړېدو په وخت کښې د دوی لپاره یو چټک عمل ترسره کړي. نو په همدې اساس یو هم فاسفورس لرونکي سرې لکه امونیم مونو هایدروجن او ترای امونیم فاسفیټ وشمیرل سی. او نایتروجن لرون کی غیر عضوی سری لکه یوریا او امونیا چې دوی هم مثال موږ تاسو ویل چې د نایتروجن عنصر د یو ځایوالی څخه منځته راځي چې نایتروجن عنصر خپله د نباتاتو په پاڼې او تنې په وده او پراختیا کښې ډېر مهم رول لري او همدارنګه د پروټیني موادو د جوړولو لپاره چې د نباتاتو او حیواناتو د ضرورت لپاره په مصرف رسول کېږي جوړوي. یا هم کیدای شي چې د خاورې بډای کړي یا هم د خاورې بډای کول هم د دې عنصر له پلوه موږ او تاسو وایو چې نایتروجن لرونکي غیر عضوي سرې یا هم یوریا په نظر کې ونیسو. او په همدې ترتیب یو بله عضوي کیمیاوي سره چې خپله یوریا نومیږي چې خپله یوریا چې د یوه عضوي مرکب دی چې خپله کریسټلونه یا سپین رنګ درلودونکي دي چې د حیواناتو د تشو متیازو کې په زیاته اندازه سره شتون لري چې خپله د یوریا د ایشېدو ټکي چې د هغه 132 درجه د سانتي ګریډ ده او په 100 ګرامه اوبو کښې د حرارت په 25 درجو کښې د یوریا مرکب 119 ګرامه حلیږي چې زموږ په هیواد کې د سپینې سرې په نوم سره هم شهرت لري یا هم مشهوره ده چې یو هم له مهمو او بنسټیزو سرو له ډلو څخه شمېرل کېږي. یعنې یوریا خپله د یوه کیمیاوي سری په توګه موږ او تاسو کولی شو چې له ځینو خصوصیاتو له امله د دې څخه په زیاتو ځایونو کښې استعمالېږي. د بیلګې په ډول یوریا چې د خپله اور نه اخلي او د په همدې ترتیب د اوسېدو په چاپېریال کښې شاوخوا ته زیان او تاوان نه رسوي د جامد او محلول په شکل کېدای شي چې په کرنیزو ځمکو ته ورکول سي او هغوی ته یو څه ګټه ورسوي او زیان نه رسوي. او په همدې ترتیب موږ اوبه نه لرونکي امونیا هم یو کیمیاوي سره لرو چې په همدې ترتیب د مالیکولي فورمول او تاسو وینئ چې د 2.5% نایتروجن لرونکې ده. یعنې په دې کښې 2.5% نایتروجن عنصر وجود لري چې د زیات فشار په وسیله سره د اوسپنې په کپسول کې ساتل کېږي او په مستقیم ډول ځمکې ته ورکول کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې یو ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال، کیمیاوي سره په څو ډوله شتون لري؟ دوهم سوال، نباتات خپله غذا څنګه لاسته راوړي؟ دریم سوال، پوتاشیم د نبات په کومه برخه کې شتون لري؟ څلورم سوال، د یوریا عضوي سره په څو درجو حرارت کښې حلیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون نه اووم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د 23مې صفې څخه پیل پر 25مې صفې به پای ته ورسېږي. درېیم څپرکی اووم لوست. تاسو ګرانو زده کوونکو، عضوي تیزابونه پېژنو. عضوي تیزابونه هغه مرکبونه دي کوم چې هغوی د کاربوکسیل ګروپ درلودونکي وي او د کاربوکسیلیک اسیدونو په نوم سره هم یادېږي چې خپله د عضوي تیزابو عمومي فورمول عبارت ده آر یا رادیکال رابطه کاربون رابطه د یو د هایدروکسیل ګروپ او دوه ګونې رابطه د اکسیجن سره لري چې دا خپله د عضوي تیزابو یا هم د کاربوکسیلیک اسیدونو عمومي فورمول ده. په دې فورمول شي خپله آر مختلف قیمتونه اخیستلی شي لکه میتایل، ایتایل، بیوتایل، پروپایل او داسې نور قیمتونه اخیستلی شي چې عضوي تیزابونه لکه یا هم کاربوکسیلیک اسیدونه چې عبارت دی اسیتیک اسید څخه، چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو یا مالیکولي فرمولې وینو، پروپانویک اسید ده، فارمیک اسید ده، او داسې نور چې هر یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو وایو چې عضوي تیزابونه چې دي هغوی په ډېرو پخوا زمانو کښې پېژندل شوي دي، او د دوی نوم ایښودنه هم چې ده د هغوی د اړوند عملیې له مخې پر اساس موږ افس کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. د دوی نوم ایښودنه چې بیا په راتلونکي لوست کې هم لولو، لومړی به موږ او تاسو د هغو سرچینو له مخکې چې خپله لکه فارمیکاسید چې د یوه لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوې ده چې د میشي په معنا ده، یعنی خپل میتانویک اسید د یو لانتنی اصطلاح فارمیکا څخه اخیستل شوی و چې د میشي په معنا سره ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسلې هغه لومړی مرکب میتانویک اسید یا هم بل نوم یې د فارمیک اسید ده، چې خپل میتانویک اسید یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکي بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیکاسی چې د خپل د سرو میشیانو د وجود په مخکنی برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیکاسی شتون لري، چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولای سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاسته راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فرمول ده، یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکي مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویله چې استفاده کیږي، یو هماغه وو چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې اسیتیک اسید خپله یوه بې رنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایع ده چې د سانتیګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتیګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې د په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي، چې خپل عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن، او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې خپل اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو، چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، په همدې ترتیب په مصنوعي وریشم جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې د خپل په مختلفو شکلونو سره یو د انګورو سرکه دا او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو، دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کېږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکړي، چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شو د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړي د دا خپله یو اسیتیک اسید ده، او په نتیجه کښې یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي، چې موږ او تاسو وویل د دې څخه د یو عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي، چې خپله اکزالیک اسید یو سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري، چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده، چې مالیکولي فورمول یې موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو، چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، یو هم بینزویک اسید لرو، چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړوونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی، چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې، او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو، او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیر مایع د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره، او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چیرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل، او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي، چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایو، چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دی د دوی په مالیکول کې یا هم د شحمی تیزابو په مالیکول کې د کاربن د اټومونو شمیر چې د هغه څلور او یا هم د څلور څخه یعنی د اضافه له څلور څخه څلور کاربنونو څخه وی یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربنونو د اټومونو شمیر چې د هغه څلور دی یعنی د څلور څخه کمیدای نشي او په همدې ترتیب سره دغه شحمی تیزابونه لکه گلسرین کچیری دوی د گلسرین سره تعامل وکړي کیدای شي چې د گلیسرول استر ورڅ خلاص راشي یا هم تشکیل سي چې تر ټولو په شحمی تیزابونو کې تر ټولو ساده شحمی تیزاب چې د هغه د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي چې د هغه تر ټولو ساده شحمی تیزاب ده چې د کاربن د اټومونو شمیرې څلور ده یعنی د څلور څخه کم نه ده د کاربن د اټومونو شمیرې سلور اټومه ده او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمی تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور شحمی تیزاب چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریخ په نوم سره یادیږي د کاربنونو شمیر یې سلور و چې د سلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرمول د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر درې دېرش ده چې خپل د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کې ویل کیږي د ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخه کې دوی ویل کیږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کې ساختمانی فرمول ده اولی که اسید چې بیا د هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولی که اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی چشکري حل شي یا هم حلیږي او د دوی د ویل کیدو ارتکه یا درجه چې د هغه دیالس درجه د سانتیګرید ده رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړئ دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکئ او دریم سوال د مشهور شحمی تیزابونو نومونه واخلئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اگرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجورو او صحت مند بایسته زدیانا صالحی تا سو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون اوام لوست شراغ لست بایم او هیلی لرم چی دلوست رستنی شیبو پرمی منتیا وکړی ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د آینزیشن انرژي چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دوه پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسیږي چې آینزیشن انرژي څه شي ته ویل کیږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو آینزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لیرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته ارتیا لري یا هم داس ویلې سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي د ویل کیږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت شورت ضرورت یا ارتیا پیښیږي یعنی څه ډول کولای سو چې د آینزیشن د انرژي کچه د جلا شوی الکترون او د آزاد شوی الکترون تر انرژي پورې د دوی توپیر سره یو بل سره مساوی وسی، یعنی د آزاد الکترون انرژي کچيري مساوي په صفر کړو. نو دلته موږ او تاسو د اينزيشن د انرژي اصطلاح لومړني دوهمي او د غصب ترتیب سره دریمي او د سينور الکترون لپاره کارولای شو. داسې چې د لومړني الکترون د اينزيشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطح نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطح نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي، او هم د اينزيشن انرژي یې ډېره کم اوسی. یعنی کچیر مور او تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مور او تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په دې اساس ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې مور او تاسو اينزيشن انرژي شو واضح وپیژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته ځیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی اينزيشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو اينزيشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه، د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغه په ترتیب سره هایدروجن دی، د دې ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د اينزيشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی اينزيشن انرژي ډیریږي. باندې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د اينزيشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولای شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي، نو دوی د اينزيشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولای نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویلي چې د اينزيشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي دویمي او په همدې ترتیب دریمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی اينزيشن انرژي چې د یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو ویني، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه اينزيشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي اينزيشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته، چې شته دویمي الکترون ته کمه ده، او د دویمي الکترون اينزيشن انرژي بیا نسبت چاته و دریمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. کچیر موږ او تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د اينزيشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 13.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی اينزيشن انرژي چې شکیږي کمیر، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د اينزيشن انرژي ول زیاته ده، ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هسته ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هسته ته هغه الکترونونه نږدې وسی، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکول لپاره د هسته لخوا پر دوی باندې یو د قشش قوه یا د جاذبې قوه زیات اغیز لري، زیات اثر لري، نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې د هایدروجن د اټوم د اينزيشن انرژي 13.6 شپږ الکترون ولټ ده او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای د مخ پورته سره مخ پرکښته وجود لري. د ټولو اینایونایزیشن انرژي کامه ده. راځو ګرانه زده کوونکو تاسو د مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کښې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په یولس ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د آیونایزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دویم ځل لپاره بیا همدا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنې دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکوي تاسو وګورئ د دوی ترمنځ د آیونایزیشن انرژي مساوي کېږي په 28 الکترون ولټ سره. چې هلته مثال د یو الکترون یې د لاسه ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دویم ځل لپاره د لاسه ورکړ، د دویمي الکترون د آیونایزیشن انرژي د لومړي اټوم د آیونایزیشن انرژي پر اساس باندې تاسو وګورئ د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیاته ده. که چیرې داسې ادامه ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې، که چیرې یو بل الکترون دی د لاسه ورکړي، د درېمي الکترون داسې چې په همدې ترتیب سره انرژي یې څه شي اوسي، 2.5 الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی درېمي الکترون د لاسه ورکړي. نو د درېمي الکترون انرژي آیونایزیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده، د دویمي ته نسبت چاته؟ لومړي ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه آیونایزیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري. او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د آیونایزیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ تاسو ویلی چې کمیږي، خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي، ډېر لیرې واقع دي. نو په همدې خاطر د دوی د آیونایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د آیونایزیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي، او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن آیونایزیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه. خو د دې څخه برعکس که چیرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو، د دوی د آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټول آیونایزیشن انرژي کمه شوې ده، خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د آیونایزیشن انرژي چې کېږي زیاتېږي. خو په پیریود کښې بیا که چیرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته، یعنې که چیرې وګورو د دوی آیونایزیشن انرژي چې ده د دوی د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتېږي، یعنې دا چې د دوی اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتېږي، خو د هستې چارج چې دي هغه لوړېږي. نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي، یعنې قوه ورباندې اغېزه وکړي، خپل خواته راکشوي یا راټولوي، نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شوعا چې کېږي کوچنۍ کېږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کېږي. نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی آیونایزیشن انرژي زیاتېږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته آیونایزیشن انرژي یې زیاتېږي، یو د بل برعکس، یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتېږي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو، یعنې د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي. چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا لاړ شي. کچیر یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیات انرژي ورکړو نو هغوی په منفی آیون باندې بدلیږي، او کچیر دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بیرته جذب، یعنی جذب سو جذبیږي، نو په هغه وخت شي له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چش کیږي آزادیږي. نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینیټی انرژي په نوم سره یادیږي، او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کیدلو په بهیر کې جذبیږي. نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادیږي، چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امر کولی سو لکه فلورین، کلورین، برومین او داسې نور، چې هر یو په همدې ترتیب سره کولی سي چې الکترو افینیټی د الکترون اخیستلو میل ولري. او د عنصرونو تناوبي جدول ته راځو ګرانو زده کوونکو. د عنصرو تناوبي جدول بیا که چیرې وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غوښتنه چې د هغه په پیریودونو او ګروپونو کې چې ده په پرله پسې ډول سره بدلیږي، یعنی داسې چې یو ګروپ د یو ګروپ په چاپېریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاسه څخه مخ پر کښته کمیږي. او په پیریدونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو مایل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه وښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي، او په همدې اساس دوی چې دی د آیونایزیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري. ګرانو زده کوونکو، ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمېرل کیږي. هغه عنصرونه ګرانو زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي، یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي. خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو میل لرونکي وي، یعنی دوی الکترون د لاسه ورکوي، الکترون نه جذبوي، دوی الکترون د لاسه ورکوي. نو ځکه د